په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دم کو د مشال ریډیو د خبرونو په دی یو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوال ورځپاڼو لیکنې او ونیس پروګرام د باختر ستوري دروري خبرونه له فرهندې اسد.
پختونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه یو جرګه کوي. بلخوا فاټا سیاسي اتحاد دغه جرګې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وجنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده او د امریکا یو وفاقي جج پرون په یوه فیصله کې امریکایي چارواکي له دې منی کړي چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزه لري. د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د قبایلو یو جرګه کوي چې پکې به د فاټا لولسه پختل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او کنه ځان ته صوبه غواړي. بلخوا د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په اسلام آباد کې د فاټا د آئینی حیثیت په اړه کیدونکو جرګې نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو زیاتره سبانه جرګې ته انورزی او دغه جرګه د فاټا ولس نمائندګي نه کوي. بلخوا د خیبر جنسی نه د پارلمان غړی شاجیګل اپریدی وای
دې باندې زما او دا چې دې سب ډېر په ډیټیل خبري شوی او چې دا کم نور خلک مخالفت کوي زموږ مرګري دغه خلکو خو سورس اف انکم دا سیستم دی. قبایل مین سټیم لاین ته راشي او کم دا 2-3% خلک چې موږ د عام خلکو حقوق سلب کوي لګیا نو دغه وجه ده چې دغه خپل انټرست ته ګوري او دغه 90% خلکو انټرست ته نه ګوري.
بلخوا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې هم قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زم کولو مخالفت کړی دی. د کورم ایجنسی خلک وایي امنیتي ادارې د امنیت لپاره سخت ګامونه واخلي. د جنوري په 28مه په پاړچینار کې په بمی چاودنه کې د 15 کسانو وژل کېدو وروسته ځای خلکو په پولیټیکل انتظامی نیوکه کړې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه پورته کوي. د سیمې یو تن سهیل عباس وایي
غریب وام په لینو باندې ولاړ وي دغه شنختی کارت په ګنټو ګنټو باندې چکیږي. هغه ته سبزی تظیم هغه صرف سبزی باندې رخصتو باندې هغه ورځ تیریږي. پولیټیکل انتظام یې راوځي 15 گاڑی ورپسې وي. حقیقت سره مونږ ته سیکیورټی راکوي نه مونږ ته سیکیورټی راکوي مونږ ته صرف انګ مچولی مونږ سره مکه کوي.
بلخوا د کورمه اډیشنل پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان پرون مشال ریډیو ته ویل دوی کوشش کوي چې د سیمې د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې لري کړي. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شبو کورنۍ او اکشن کمیټي مشر وایي چې حکومتي داوو باوجود په هغو سیمو کې سړکونه او مارکیټونه نه دي جوړ کړل شوي. د یادې کمیټي مشر عبدالجلیل نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دوی ته خپل ځمکه ورکړي چې دوی پرې خپل آبادی وکړي. دې زیاتوي
های کورٹ کې لاړیو های کورٹ کې وشي شکر دی نو وشي بیا موږ سپریم کورٹ تام ځو بیا موږ وشي بیا موږ په خپل باندې اسلام آباد چې کوم خلک پروګرامونه چلاوي چې احتجاج څنګه کیږي خیر هدف پر موږ ځو هغه وخت باندې کا هغه وزیر وی کده واړ وی که هر کوم نه وی که بل ځنه راغلی وی چې زمکه خسي یو دکانې د کورې د موږ به هغه تر سوال کوشش کوو.
عبدالجلیل دا هم وایي په میرانشاه کې جوړ شوی پاکستان مارکیټ دوی نه قبلوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وجنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک نن د مشال راډیو افغان څانګې ته وویل په تیره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. سپوږمۍ وردک له حکومت وغوښتل چې پر ښځو د تشدد د پیښو ودرولو لپاره د سخت ګامونه پورته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم د دا ډول مرګونو په زیاتوالی اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه ادارې ویان فلیپ سمارک تیره ورځ مشال ریډیو ته اول افغانستان د خبریالانو د کار لپاره یو خطرناک هیواد دی. هغه زیاته کړه افغان خبریالان د پیښو د راپور ورکولو په وخت له ګواښ سره مخ دي. ښاغلی سمارک ټینګار کوي چې دا د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د افغان خبریالانو امنیت خوندي کړي. دا په داسې حال کې چې د خبريالانو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وای 2018 کال د افغان خبريالانو لپاره یو ناوړه کال وو. تاسو مشال ریډیو تغوغي د امریکا د کامی امنیت ادارې نن سهار په یو بیان کې ویلي دي د نیویارک د دغه جج د فیصلې سره به د ولسمشر ټرمپ په فرمان سره اثر ونشي او د هغه دغه اگزیکیوټیو آرډر به په خپل ځای وي او د کوم هیوادونو په وګړو چې بندیزونه لګول شوي دي د هغوی به امریکا ته په داخلېدو بندیز وي. د امریکا یو وفاقي جج پرون د یو هنګامي فرمان لاندې په عارضي توګه امریکایي چارواکي لدې منی کړل چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ونه لیږي چې د امریکا قانوني ویزه لري. امریکن سیول لیبرټیز یونین وایي چې دې فرمان سره به هغه 200 کسانو سره مرسته وشي چې په امریکایي ایرپورټونو کې گیر دي. د امریکا د کامی امنیت ادارې ویل دي چې د کډوالو لپاره د نوې پالیسۍ اعلانې دوه ورځې یوازې په 22 غنټو کې په ټوله امریکا کې 109 زیات هغه کسان په حراست کې اخیستل شوی دي چې امریکا ته داخليدل. د دغه عدالت فیصله له هغه وروسته مخه تراغلی چې ولسمشر ټرمپ د یو فرمان لمخې د وو اسلامي هیوادونو پناه غوښتونکو په ورتلو بندیز ولګاوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وی امریکا ته د وو مسلمانو هیوادونو د وګړو په داخليدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ فیصله سختریزو او د هغوی ملاتړو ته یو ښه تحفه ده. محمد جواد ظریف پرون د خالی پورس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ترهګر به له دې فیصلې نه په خپلو ډلو کې د کسانو په برتی کولو کې ګټه واخلي. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې وري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا د آئینی او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع د خبرو لپاره سبا په اسلام آباد کې د قبایلي مشرانو یو جرګه را بدلې ده.
دلی پارلیمنت کې غړي دي قبایل مایدین دي د جرګه پر دې باندې وژغېږي. هر څه چې بدلون راځي دولت څه ځای واخلي.
د فاټا سیاسي اتحاد یو مشر بیا وایي د فاټا ولس خپل خبره په ډاګه کړي او غدا ده چې دوی له خیبر پښتونخوا سوبې سره یو ځای کېدل غواړي. او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې د نور مطالبه تر څنګ وري چې ولې د افغانستان په خوست کې په ډیرو سترو کې په پښتو ژبه زیات کتابونه لیکل شوي.
په دې سیمو کې د علمي مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. وایم مسله هم د نړیوالو ژبو سره د ځوانانو بلدتوب دی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سبا په اسلام آباد کې د فاټا پر آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته خبرو لپاره هم د قبایلي مشرانو یو جرګه را بدلې ده. د جرګې موخه د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډولو او یا هم د غوسیمو ته د یوې جلا صوبې او یا هم یو آزاد کونسل حیثیت ورکولو په څیر موضوعاتو د قبایلو رائے معلومول بیان شوي دي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسي د خلکو استاذې حاجی شاجی ګل پریده وای د قبایلي سیمو زیاتره خلک په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل دل غواړي او دا چې په سبانه جرګه کې به دا خبره نور هم په واضح توګه مختره شي. احمد الله تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پارلماني استاذ عبدالقهار ودان مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت لخوا جوړ کړی شوی 15 رکنی کمیټه کې یو هم د فاټا سره تعلق لرونکي پارلماني غړي نو اخستل شوی نو ځکه د کمیټې پر راپور اندېښنې لري او غواړي چې د قبایلو جرګه راوبلي او د هغوی نه تپوس وکړي. نو موري زیاته کړه
موږ دا غواړو چې د فاټا هر څه کې د فاټا د عوام څخه پوښتنه وکړي. د جمهوریت ډیفینیشن هم دغه دی. دا ډیفینیشن نه دی کدی چې وځو ورکه چې بدا به سیده په خیبر پښتونخوا باندې رډي دا دې چې کوم لاړو د ولس یو کمی رائے واخستلې ټول ایجنسیانو دا دې د خبره رد کړې ده. فاټرا وان د اف سی آر غلط قوانین ختم کول غواړي. موږ جرګه راغوښته دا پارٹی یو ځل نه راغوښتلې د دلی پارلیمنت کې غړي دي هغه دي د قبایلي مایدین دي. موږ دا غواړو چې جرګه پر دې باندې وژغېږي. هر څه چې بدلون راځي د ولس څخه رائے واخلي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذ شاجی ګل افریدی وایي چې د قبایلي سیمو زیاتره خلک په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او په رابللې شوی جرګه کې به هم دا خبره په ډاګه شي.
پختونخوا ملی عوامی پارٹی دا یو خواہش و پاٹا قومی دائرہ کے دے شامل دل دے پارا زمون دے پارٹیم سکردار راشد دغه جرګې د ریفارمز په اگینست کې نه دا په دې باندې زما او دا چدي سی ډیر په ډیټیل خبرې شوې وو چې دا کم نور خلک مخالفت کوي زمون مرګري دغه خلکو خو سورس اف انکم دا سیستم دی قبایل مین سټیم لاین ته راشي او کم دا 2-3% خلک چې زمون د عام خلکو حقوق سلب کوي لګیا نو دا وجہ دا چې دغه خپل انټرست ته ګوري او دغه ټوله فساد خلکو انټرست ته نه ګوري
دی رستیو کې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته ویلیو چې د قبایلی سیمو اویا فیصد نه زیات خلق غواړي چې فاټا د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي نو جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اصلاحاتي کمیټې د سفارشاتو مخالفت پریږدي خود جمعیت علماء اسلام فیډلې د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې فاټا کې اصلاحات غواړي خود قبایلی اولس د خواهشاتو مطابق
د مرجر یا د صوبه جو یا د پښتنو زکه دول ته د مخالفت مونږ کلام نه کړي دا مونږ کلام پر باندې دا مونږ دا وایو دا فاټا عوامو سره ظلم شوی دی او بیا کالا اوس په دې ظلم کې لګیا دی اوس د فاټا مستقبل فیصله کی نو تاسو نه کیږي فاټا نه اسلام آباد نه د پیښور نه فیصله مسلط کولو بځای کدا فاټا عوامو نه تاسو شي فاټا دې باندې ګان نه تاسو شي دا یو به تر خبره ده خوده او کی مرجر کوي خوده او کی صوبه جوړي خوده او کی کونسل جوړي چې سقي اغه نه تاسو بغار دي کنه مونږ تاسو کو دا کفر خونه نه تاسو
قبایلی سیمه په و ایجنسو او شپګ افاز مشتمل دي او د سیمو د پارلماني استاد په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
فاټا سیاسي دیهات وای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا سبا د جنوري پر 1 د فاټا اصلاحاتو په نامه را بدل شوی جرګه د دوی د پرمختګ د مخنیوي په معنا ده فاټا سیاسي اتحاد او ځین سیاسي ګوندونو غواړي د حکومتي کمیټې له وړاندې سره سم قبایلی سیمه باید په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي خو پښتونخوا ملی عوامي ګوند بیا دریز لري چې د حکومتي کمیټې د قبایلو په خوخه دغه پریکړه غني نه ده کړې ګلیاس پر دې موضوع رپورت راکوي
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا سبا په اسلام آباد کې کیدونکو جرګې څخه د بایکاټ اعلان کړی دی د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال راډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک سبانی جرګې ته نه ورځي او هغه جرګه نمائنده نه ده بلکې د هغه کسان وربلل شوی چې د قبایلی سیمو استازیتوب نه کوي د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اچکزي سره خبرې کړې نو نوموړي ویل
محمود خان چې سره مونږ نه سي بچا چې خود ما سره خبره
نثار مومن دا خبر په داسې حال کې کړي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو په اړه سبا په اسلام آباد کې جرګه کوي د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن په وفاقي حکومت هم نیوکې کوي او وایي چې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه مخلص نه دي او د مخیزه پالیسي خپل کړی ده
یو طرف ته خو هغه نړۍ ته دا ښودله چې ما دا ریفارم ټیبل ټول په خپل حکومت کې ښودم زه دا وایم چې یو خو بیا ډبل ګیم کوي بیا به خو بیا کوشش کوي چې ډبل ګیم وکړي بل طرف ته زه مطمئن ولې یم تاسو خوشبین ولې یم خوشبین دائم مطمئن دائم چې دومره لوی اویرنس په قبایلي سیمه کې راغلی دی دومره خلک بدل شوی دی دومره خلک په دې تېر دوه لسیزې جنګ کې دومره خلک پوهېدلي دي چې هغوی اوس خامخا غواړي چې دغه تور قانون نظام خلاص کړي
په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم محمد نواز شریف په 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و یا د کمیټې د قبایلی سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شوی سپارښتنو کې ویلي ول چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي
د ګلیاز رپورت موریدو کله وی خو پښتانه سیاستوال د قبایلی سیمو په آئینی انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلونونو په اړه بحثونه کوي نو لبل خو د اف سی آر قانون له منځه وړلو لپاره د پښتنو په بې اتفاقۍ هم ډېری لیکنه شوې دي همداسې یو لیکنه په فرایډي ټایمز مجله کې خپره شوې په لیکنه کې راغلي که څه هم اف سی آر قانون له انساني حقوقو څخه سرغړونو ته لار برابروي لا یې هم د قبایلی سیمو خلک د ختمولو په اړه یوه خوله نه دي اسرالم مومند د دې لیکنې مهمې برخې راټولوي
د فرایډي ټایمز مجلې په یو مقاله کې رومبه د اف سی آر قانون او په ځانګړې توګه یې د اجتماعي ذمہ داری ایکټ په اړه لیکل شوی د قانون دی مادی تر مخه د یو تن د جرم سزا به د هغه ټوله قبیله ته ورتل کیږي اور د یک تن کور به اهم لنګول کیږي. لیکنه کې راغلی چې د قبایلی سیمو په موجوده نظام کې پولیټیکل ایجنټ د ټوله ایجنسی بچاوي. لیکوال وای چې د حکومت لخوا په کم ډول د قبایلی سیمو چارې پر مخ وړل کیږي هغه هم د بشري حقوقو ضد دی. همدغه وجه ده چې د دې سیمو سیاستوال، وکیلان، زده کوونکي او حتی میرمنې دا وخت د افسیار قانون خلاف په احتجاج دي. دوی په خپلو سیمو کې د پاکستان د نورو برخو په څیر د عدلیې، تعلیم، صحت او روزګار نظام غواړي. دوی وایي د پاکستان نور وګړو ته چې کوم بشري، جمهوري او نور حقونه ورکړل شوي هغه دوی ته هم ورکړل شي. څو ورځې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د یوې غړې بشرا ګوهر په مشرۍ باچا خان مرکز کې د میرمنو جرګه شوې وه چې هدف یې په قبایلي سیمو کې د افسیار قانون ختمول او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډول وو. د جرګې ګډونوال وویل چې د فاټا په اصلاحاتي عمل کې له سره میرمنو ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې. د قبایلي سیمو ولس دا مهال د فاټا راتلونکي آئینی او انتظامي حیثیت بدلولو په اړه خپلو کې سره تقسیم دي. څوک چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو ملاتړ کوي هغوی دا دریځ لري چې مرات یافته ملکانان او د اسټابلیشمنت ځایي چارواکي ځکه د افسیار قانون حمایت کوي چې د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د دوی مالی ګټه ده. د 2018 کال په نومبر میاشت کې هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو زده کوونکو، مشرانو، وکیلانو او خبریالانو جرګه شوې وه چې پکې د افسیار ملاتړ کوونکو مخالفونو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو. د لیکوال په خبره له دې ثابته شوه چې د قبایلي سیمو ولس څومره پر دې مسله خپلو کې سره ویشل شوي دي. د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز د دغې غونډې د ناکام کولو تور د افسیار په ملاتړ کوونکو لګوي. د میرمنو جرګې ته په خپله وینا کې د پارلمان پخوانی غړي جمیله ګیلانی تور پورې کړ چې د حکومت مراد یافته ملکانه نه غواړي چې د پاکستان آئین قبایلي سیمو ته وغځیږي. د جرګې ګډونوالو هغه حکومتي شمیرې هم رد کړي چې ګنې د قبایلي سیمو آبادی څلوېښت لکه ده. دوی په حکومت تور پورې کړ چې د قبایلي وګړو شمیر ځکه کم ښایي چې دا رنګ دوی له زیاتو وسایلو بې برخې کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په وزیرستان کې د ځمکو مالکانو اتحادیې یو مشر عبدالخلیل وایي په دې وروستیو کې په میرانشاه او ځینو نورو ځایونو کې حکومت او امنیتي ادارو د خلکو له خوښې پرته مارکیټونه جوړ کړي دي. په دې نویو آبادیو کې یو د میرانشاه پاکستان مارکیټ هم دی. عبدالخلیل زیاتوي دغلته اکثر ځمکې د ځایي خلکو دي او حکومت باید د هغوی له مرزه بغیر پرې آبادی ونه کړي. له نوموړي سره زموږ همکار سراج ظهیر مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا له حکومت سره خپله دغه ستونزه شریک کړي.
په کار خدا سی وی چې مالک مکان سره خبره وشي، هغه یو لوز نامه جوړ شي، په خلک په صحیح شي، دا بالکل دا خبره صحیح ده. نو هغه خبره داسې ده چې هغه مالک مکان جوابات مونږ په کې خپل احسان اخلي، دغه خبره نه مونږ مطمئن نه یو.
نو اوس په ستاسو لای حمل سوي، تاسو مخکې څه غواړئ؟
چې مارکیټ خبره راغله نو د های کورټ کې لاړیو، های کورټ کې وشي شکر دی، نو وشي بیا مونږ سپریم کورټ تام ځو، بیا مونږ وشي بیا مونږ په خپل باندې اسلام آباد چې کوم چې احتجاج څنګه کیږي پریس کانفرنس هغه به مونږ کو اخر هدا پر به مونږ زو هغه وخت باندې کا هغه وزیر وی کده واړ وی که هر کوم نوی که بل زینه راغله وی چې زما کا خسي یو دکانې د کورې د مونږ باغه تر سوال کوشش کوو.
څه وجه چې تاسو دغه دکانونه چې دی ناخلې پدې غټه مسله پکې څه ده؟
خو دا ګوره چې چا زمکه معلومه ده، چا سره مطلب کاغذونه شته، خلک په گواه دي چې مطلب دا د فلان کې مزګه ده. نو موږ ته په خپل هر دي کې هر سړی ته خپل زمکه معلومه وي، مالک مکان معلومي، حکومت والی دا ظلم وکړي چې وران یې کړل، کوم الته خلک ویغه سره کاغذونه شته، مالک مکان یې سره مشوره نه وکړه، دی په خپل باندې زمکه باندې ک مارکیټونه جوړول کوشش وکم. نو موږ وایي چې دا زمکه چې چا دا غته د ملاو شي
دا نه تو وای چې په دې کې ستا خپل سو دکانونه او سم مارکیټ ته وو
چې لکه درې سه بنه د میرانشاه مارکیټ تقسیم کې په دې کې درې ما حصہ زمونږ د کلی ده. دا سشمور کا چې اوس د جوړ شوی دکانونه 200 پورې دکانونه زما خپل وي.
په اسلام آباد او په پېښور کې چې کم تاسو احتجاجونه کړی دي یا کوم غونډم کړی دي نو پاره کې ما به دا ورېدل تاسو له خولې چیرې حکومت مونږ ته ازمه کړه نکړي نو بیا بخانه جنگي جوړ شي پس او جهات باندې بخانه جنگي جوړيږي.
زه بار بار خلکو ته یا حکومت ته یا چې دا زما مارکیټ ته ما په خپل لسونو باندې جوړ کړای دی. نو دا چې دا دکاندار چې د زما आवाज ستاپه زریا په ټي وي، په ریډیو، په اخبار ورزي او دا بیا غم نه وچاتوي، نو زه به مجبور و چې د سره به دا جنگ کوو.
عبدالخلیل صاحب اخیری پښتنه تاسو نه دا لرم چې اوس تاسو سغوړی نو دغه مارکیټونه چې جوړ شوی دی دوه جوړ شوی دی یو جوړ شوی دی دغه واپس غوړن کی تاسو لست تاسو غوړی
مونږ خو ډنګول خلک نه یاست مونږ وای چې چرته جوړ شوی دی هغه بیا غو مذاکرات وکي خلکو سره چې چا سره کاغذ وی کاغذ د زنو غوړی چې زستا سره د کوم پراپرټی کاغذ دی گواہی اندشته د وړ وزیر گواہی پکې د فلان کې دی نو هغه مارکیټونه د هغه خپل سړی ته ملاو شي چې څوک مالک مکان وي
په شمالي وزیرستان کې د زمکو مالکانو د اتحادیې لیوا مشر عبدالخلیل سرمو د سراج ظهیر مرکه اوریده
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي لاغ راځي چې پاکستان له افغانستان سره پر پوله د تنظیم په نامه سختي پیل کړې د دوی کاروبارونه زخت زیات زیانمن شوي دي د دوی په خبره د پاسپورتونو او ویزو د سختۍ لوجې اوس د تورخم پر لار تجارت کم شوی دی دوی حکومت غوښتنه کوي چې دوی د دې مشکل حل ته جدي پاملرنه وکړي فرهاد شینوارې رپورټ راکوي
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د پاکستان د بارډر مینجمنت یا پولی د سنبالولو پالیسۍ له امله په تورخم کې د دوی ورځنی ژوند او کاروبار ډیر متاثره شوی دی او د پاسپورټ او ویزې د شرط نه پس په تورخم پوله د خلکو په تګ راتګ کې ډیر کمی راغلی دی د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن عطا الله د تورخم پولی د اوسنی حالت په اړه مشال ریډیو ته وایي
اور سے متاثر شوی ہوٹل بند شوی دی تنور والا بند شوی دی زمون کاروبار بالکل ڈون گڑا ہے زمون کاروبار سر رشتہ نہ ہے سخت ہے وجہ نہ پکار دے زمون سر حکومت نرمی ہو گزے کسے دل تخ زمون کارخانے مارخانے نہ تمو گنڈی اڑو راڑو پاسپورٹ واڑی دوڑو خو خلق رشتے سر شوی صحیح ده کنه رشتي سره شوی اوس دا مشکل دی
او د پیخور تورخم سورلې چلونکې یو ټکسی ډرایور محمد نبی وای
بس مزدوری ورکه شوی کاروبار نشته لکه مخکې څومره سورلې چې ویغه سورلې دلته نشته په زرګونه سونه غوسه کوي اوس ورلې کمزوري شوی دي بیماران به کم راتل افغانستان مخکې وجه 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کوه مونږ وای چې لار اخلاص چې نرمي چې خډیر روان چې کاروبار سره زور کی
او د ننګرهار سردار علي وای
دا چې د چا سره دغه د زنانه ډېرې پازابوي هلته ودري انتظار مانی ول خې غین را پری دی وای زه خې د پلم د خې د تنګي به چې دی پر را پری دی به دا ورنو ته وای چې تاسو سره دغه شته د شنات کارت یا نشته یو کوڅک شانت روانه کړي نمبر استخ به خې چې او پاسپورت یا شنات کارت سر نه نشرات لاله به نه وای چې موږ د پښتون ولایتون ته خیاله کړه دغه کړه وای چې داخله لګا زاده پر کوستل اوس موږ هلته سخت مشکل سره مخامخ یو
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام وایي چې دوی واځي پاکستانی او افغان شینوارو ته په تورخم کې په شناختی کارت او راهداري باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي او نورو سیمو خلکو لپاره به د پاسپورت او ویزې شرط برقرار وي
لنډی کوتل سب ډیویژن کوم وګړي چې دوی په شناختی کارت لیشي افغانستان د نظام یو فیسیلیټی دا یو سہولت ته او افغان شینواري د پاره دلته راداري کارت پروجیکټ ته هغه لمون د شپږو میاشتو د پاره کارت ورکو په ور افغان شینواري هغه بیا غي باندې تګ را تګ روزګار سچې دی هغه تورخم تراتلیشي سره بره پینشتلې
دوی ویل چې ناروغ افغان وګړو لپاره په تورخم پوله یو کلینیک جوړ کړای او سخت ناروغان او جوبل کسان د ډاکټر د معاینې نه پاس د بغیر سفری اسناد هم پاکستان ته راپریږدي یاد دی وی چې تیر کال د جون لومړی نیټه نه پاکستانی چارواکي د بارډر مینجمنت یا د پولی د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي پاکستان ته نه راپریږدي او د نوې کال د جنوري لومړی نیټه نه پاکستانی وګړو لپاره هم د پاسپورت شرطي خیدای او چارواکي وایي چې کوم پاکستانی وګړی افغانستان ته لاړ شي نو په واپسۍ کې به ترې شناختی کارت سره سره پاسپورت هم ګوري فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د تیر کال جون میاشت راهیسې په د قبایلي سیمو اوسیدونکو د خپلو موبایل ټلیفونونو لپاره انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، چې له وجې هم دغه خلکو په خبره د هغوی کاروبارونو او د ماشومانو تعلیمي چارو ته زیان رسیدلی دی. د فاټا دغه اوسیدونکو وایي د انټرنیټ اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره مجبور دي چې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته ولاړ شي. د قبایلو پر دغه ستونزه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د موبایل فون په واسطه د 3G او 2G انټرنیټ نظام ختم شوی، چې ولسوای هغوی ته د تعلیم او روزګار ترڅنګ د رابطو په لړ کې ډېر مشکلات جوړ کړي. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي برهان الدین چې په تعلیمي محکمه کې نوکر هم دی وایي
زمون پاکا خلکو ته دا سہولیات ورکړي ستیمه پورې وسیلې د خدای د بدکتنه هغه سیګنل بالکل تاورې بند کړي او موږ ته غټه مسله جوړه کړه.
د بر محمد ایجنسی اوسیدونکو مبارز محمد سنگ مرمر کاروبار کوي او وایي چې وړاندې به دغه کاڼي په اسانه خرڅول ولې د انټرنیټ د بندښت له وجې د کاڼو له مارکیټ نه خبريږي.
دی به موږ ته دا ګټه راکول چې یو خبر ګټه مسانته او موږ ته چې د لاور مارکیټ په موږ ته په لاس ساتل هغه به موږ په کور کې کړو. کراچۍ یو غټ مارکیټ کې د ماربل او موږ ته د ایون د افغانستانه پورې به موږ ته تاسو وتی را دم کم دې کې څومره مال ضرورت دی یا کم بلګي ملګری وو غوښه عمره به تکول لوډر به ضرورت یا به اسکیټر ضرورت واغې به موږ ته پوره معلومات په لاس باندې راتله دا به ته پته و چې بدی دي کې دا لوډر یا د اسکیټر یا د موږ د درنګ د کار شی په دې ریټ باندې خرڅيږي او یا مطلب په دومره کرای باندې ملاويږي د میاشتې په حساب سره.
هم د باجوړ ایجنسی یو بل وسیدون کوي چې د هغوی ډیر ولس بهر هیوادونو کې میشت دي، نو وړاندې به هر وخت له یو بل سره رابطه و ولې د انټرنیټ د بندښت ورستو دغه رابطه کمې شوې.
جمانوم نذیر رحمان کوثر 2G کار کوي 3G کار کوي خو هغه ورک برګر را پیدا کی الګ څوک د امریکا کی دي څوک سیریا کی دي.
بیا مې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي بسم الله خان سره خبرې وکړو، نو هغه ول چې هغه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن د جنرال منیجر سره رابطه کړې و او هغه ورته د روان کال د فروری په میاشت کې دغه سرویس په ځای کولو باور هم ورکړی و.
د دې د منیجر سره خبره کړې و او راته ویل چې د فروری کې به ان شاء الله موږ دا خدا پته نه لږی دا پورې او ډیر غټ تکلیف دی دا حقیقت دی. ما تر دې چې سکلی کې تل ما ټول خلکو دا فریاد او دا مخه کړی و.
په قبایلي سیمو کې زیاتره علاقې داسې دي چې له انټرنیټ بغیر هم د موبایل فون سرویس پکې نشته، نو ولس په دغه پسمنده سیمو کې د موبایل فون ټاورو یا ماشینونو لګولو غوښتنه هم کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
افغانستان ننګرهار ولایت ته له پاکستانه ستانه شوي کډوال بې روزګارۍ شکایت کوي. دوی وایي چې یو څوک په دولتي ادارو کې د کار کولو وړتیا هم ولري موقع ورته نه ورکول کیږي. چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې ستانه شوي مسلکي ځوانان په دولتي ادارو کې په کار وګماري. له جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
ننګرهار ته له پاکستان راستنه شوی کډوال وایي چې په دولتي ادارو کې ورته د کار کولو چانس نه ورکول کیږي. د طاهر خان په نوم یو تن چې سو میاشتې وړاندې له کډوالې راستون شوی او په پاکستان کې د برېښنا په برخه کې زده کړې کړي وایي چې په دې خاطر یې د کډوالې ژوند پای ته ورسو چې په خپل وطن کې خدمت وکړي، خو په خبره یې چې د خدمت کولو موقع ورنه کړل شو. دی وایي
پاکستان نړیوال افغانستان ته ما چې زه د خپل وطن ته خدمت وکم اریزم وته ولي کړه هغه اریزم چې وروړه ما ته چې وروړه داد سینې کې چې تبه چې شی ورکی خپل نه تاسو مې کو ما ته چې دا چې شی غواړي هغه ما ته چې دا $1000 غواړي ما چې ما $1000 د وسینې کې.
د جلال آباد خار اوسیدونکو نور رحمان او مسلم هم وایي چې په دولتي ادارو کې هغه چاته دند ورکول کیږي چې د زور او زر خاوند وي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت چې د کنډا هغه چا کار ورکوي چې هغه لږ زره غولي لږ پیسې لري زور لري هغه خلکو ته دغه ورکوي.
من حکومت هغه کسان اخلي چې هغه به شوا دی هغه په اداري فساد کې لاس لري زور وا کوي چې هغه خورته وي هغه نه ویری هغه ته چوکي ورکي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا ولا خوګیانی وایي چې دوی هڅه کوي چې په کار پوه ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي.
کومه کورنۍ چې کډوالي راستنې شوې دي یو زیات شمیر پکې په کار پوه ځوانان دي. دوی بیلابیلو برخو کې کاري وړتیا لري. کله چې دوی ته مرستې ورکول کیږي یا لومړنۍ د کډوالۍ فورمې تعقیبېږي د دوی مسلک هم لیکل کیږي. هڅه به وکړو چې راتلونکي کې دوی ته د کار زمینې برابرولو کې له همدغه ډیټابیس څخه ګټه واخلو کار نور ته پیدا کړو.
په 2018 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته تر 200 پورې راجستر او غیر راجستر کډوال کډوال راستان شوی چې د چارواکو په وینا شپېته سلنه یې په ننګرهار کې پاتې شوي، خو ولایتي اداره په دې نه ده توانېدلې چې راستنو شوو کډوالو ته د کار زمینې برابرې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کیدونکو دی. د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
پختونخوا ملی عوامی ګوند سبا په اسلام آباد کې د فاټا آئینی حیثیت په اړه یوه جرګه کوي. بلخوا قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیې د دغه جرګې نه بایکاټ اعلان کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند وایي دغه جرګه د فاټا ولس نمائندګي نه کوي. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شوو کورنیو اکشن کمیټې مشر وایي چې حکومتي داوو باوجود په هغو سیمو کې سړکونه او مارکیټونه نه دي جوړ کړل شوي. د سیمې خلک وایي په میرانشاه کې جوړ شوی پاکستان مارکیټ دوی نه قبلوي. د کورم ایجنسی خلک وایي امنیتي ادارې د سیمې د امنیت لپاره سخت ګامونه واخلي. د جنوري په 20مه په پاړشینار کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل کېدو وروسته ځایي خلکو په پولیټیکل انتظامی نیوکه کړې دي چې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره پوره ګامونه نه پورته کوي، خو انتظامیه دغه تورونه ردوي. د افغانستان د خودو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې په 8 ولایتونو کې شاوخوا 1.5 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د افغان خبریالانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د ادارې ویان وایي افغانستان د خبریالانو د کار لپاره یو خطرناک هیواد دی. د امریکا یو وفاقي ایجج پروند یو هنګامي فرمان لاندې پاريزي توګه امریکایي چارواکي لدې منی کړي چې هغه کسان بیر تخپل هوادرو ته ونه لګي چې د امریکا قانوني ویزه لري. بلخوا د کامی امنیت ادارې نن سهار په یو بیان کې ویلي دي د نیویارک دغه جج د فیصلې سره به د ولسمشر ټرمپ په فرمان سره اثر ونه شي او د هغه دغه اگزیکیوټیو آرډر به په خپل ځای وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د وو مسلمانو هیوادونو د وګړو په داخلېدو د بندیز د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ فیصله سخت دریزو او د هغوی ملاتړو ته یوه ښه ډالۍ ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي وګړو سره به هم داسې چلند کوي، خو ظریف وویل چې دا بندیز به په هغو امریکایانو نه وي چې له وړاندې نه په ایران کې په قانوني ویزا اوسېږي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې له 13 کال وروسته د سرشمیرنې په لار کې خندان لمینځه لری کېدل شروع شوي او اوس به د هیچا لخوا د ځنډ جواز نه منل کېږي، ځکه چې حکومت به اکثره وخت ویل چې د سیکورټي مسله ده. ادارې وړاندې لیکي اوس د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په شپږمه سرشمیرنه کې د مدد لپاره د پوز ځای په ځای کولو منظوري ورکړې، د کوم وروسته چې په ظاهره په سرشمیرنه کې د ځنډ ټولې لارې اندیشوی. ادریې زیاتوی د دې سربیره دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې د سرشمیرنې په لار کې خندان خو ختم کړی شول، خو د رستیو کې داسې خبرونه راغلي وو چې د بلوچستان په نوش کې سیمه کې 80% د بلوچو سره شناختی کارډونه نشته او همدارنګ د خیبر پښتونخوا هم ځنی اندېښنې دي، ځکه چې د دوی په وینا چې د یو شمیر پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړی شوي تر څو چې دغه بلوچو ته شناختی کارډونه نوي ورکړل شوي او د خیبر پښتونخوا اندېښنې نوي لر کړل شوي تر غبا سنگ سرشمیرنه پسم ډول وشي. اداریا اخری کې وایي ته د سربیره د شمالي وزیرستان او نورو سیمو د بیکورو شو خلکو مسله هم پرته ده، باید چې د سرشمیرنه نوړان دي حکومت د دوی د نوم لیکنې لپاره خصوصي تنظیمات وکړي، ځکه چې سرشمیرنه یو ډیر اهم کار دی، په دې باندې د پوره پوره توجه ورکولو ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل اداریا کې لیکي په ایرانی پارلیمان کې د قومي سلامتیا او د خارجه پالیسی کمیشن چیرمن علاودین د پاکستان د دورې په محل د چین، پاکستان، روس او ایران د نوي اتحاد جوړولو وړاندیز ورکړی او ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي رهدارې لکه بل به په منطقه کې ډېر زیاتې د روزګار او ترقۍ موقع پیدا شي. د ادارې په وینا د دې اندازه د دین لګې دي شي چې د روس او برتانیې په شمول یو شمېر ملکونه په سیپیک منصوبه کې شاملې دل غواړي، نو دا منصوبه به د یو شمېر ملکونو د مرستو لپاره ګټور ثابت شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز مجلی د ترغرای زپل لپاره د پاکستان د کامی ایکشن پلان پر اغیزمنتوب او وال سټریټ جرنال لسپانه بیا ل افغان طالبانو سره د روسیې د اړیکو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی ل فرخندی اسد اورو.
فرائیڈے ٹائمز لیکي کسا هم پاکستان دا داوه کوي چې دغه هیواد امنیتی ادارو ترغرو ته ماتې ورکړې ده او دغه لپاره د پاکستان حکومت او امنیتی ادارو د پوځي عملیاتو سره سره یو کامی اکشن پلان هم جوړ کړ چې دا شان د ترغرۍ د ختمولو لپاره په ټولو لارو چارو عمل وکړل شي. خو لا هم دغه هیواد ته د ترغرو ډلو د ختمولو لپاره ډیر څه کول دي. مجله لیکي اوس هم په دغه هیواد کې ترغرۍ ډلې ځوانان لزان سره عملګری کوي او دغه ځوانان بیا دې ته هڅه وی چې هم په عام خلکو تراګر بدونه تر سره کړی چې پکې غنو ولسی کسانو ته مرګ جوړلاوړي. فرائیډے ټایمز لیکي تر سوچې پاکستان په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون انوي راوسته او د خپل گاونډي هوادونو اندېخنو پښتنو ته جواب نوي ورکړي او دا شان د هند او افغانستان سره خپل اړیکو ته بیا کتنه انوي کړي تر هغه پورې کامی اکشن پلان په نږدې او یا هم راتلونکو وخت کې صبریا نشي تر لاسه کولې. مجله زیاتوي پاکستان په تراګر ډلو کې فرق کوي او هغه ډلو ته اخلاص سمټ ورکړي چې د دوی په فکر دغه هیواد د ګټو پر ضد نه دي او د هغه یو شمیر وسلوالو ډلو د کار او فعالیتونو د ودرولو په اړه هم سخت پالیسی نه لري چې پرې بندیزونه لګول شوي دي او دا شان دغه ډلې د تیرو صدریو لسیزو راهیسې نه یوازې په دغه هیواد کې فعال دي بلکې ځینې بیا د نورو ډلو سره هم یو ځای کیږي او دا شان بدامنی خوروي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې د روس کردار د کابل او واشنگتن اړیکې خرابولې شي. ماسکو ته رمیاشتا ویلي وو چې دوی د طالبانو سره په رابطو کې دي او غواړي چې وسلوال طالبان په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې سره وجنګيږي. اسلامي دولت یا داعش وسلوال ډله په ننګرهار کې زیاته فعال ده. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غني په دغه هیواد کې د ماسکو لخوا د طالبانو سره خبرې او رابطې کول په سخت ټکو اندلتی. افغان حکومت د نوړاندې هم ادا ویلی وو باید روس په دغه هیواد کې د امریکایي ګټو خلاف ونه جنګيږي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو کمانډان جنرال جان نیکلسن هم تیر میاش په دغه هیواد کې د پاکستان، روس او ایران پر رول نیوکه کړې وي. روس وايي امریکا د داعش په ختمولو کې ناکامه شوې ده او باید دغه ډلې د لمنځه وړلو لپاره کار وشي. خو بلخوا جنرال نیکلسن وايي د روس مداخلت په افغان افغانستان کې د ترغرو او وسوالو ډلو خلاف د دوی روان جنگ ته زیان رسولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالی پر ورځ د وسلوالو ډلو پر ضد کاروای په اړه یو فرمان لاسلیک کړی چې پکې د هغه هیواد له پوځي چارواکو غوښتنه شوې چې اسلامي دولت وسلوالو ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره دی په دیرشو ورځو کې یو پلان برابر کی. تفصیل له منور شاورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د باراک اوباما په انتظامیه ډیر نیوکه کولې چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش خلاف یې مؤثره ګامونه نه دی پورته کړی. د لړکې د خالی پورز ډونلډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړ. په دې فرمان کې له پوځي جرنیلانو غوښتنه شوې چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره دی په دیرشو ورځو کې یو پلان تیار کړي. د فرانس خبری ایجنسی AFP لیکي دغه پلان چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره ستراتیژیکی پلان نومیږي، خای تر مخه یې شام او عراق ته نور امریکایي ځواکونه او جنگي سازو سامان واستول شي. دا راز د دفاع وزیر جیمز میټیس ته هم دنده سپارل شوې چې د داعش وسلوالو خلاف د عملیاتو لپاره ځانګړي ضابطه او قوانین برابر کړي. بلخوا د روس ولسمشر دفتر ویلي 13 ورځ په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره په دې سلا شوه چې په شام کې بعد داعش خلاف کاروایی کې حقيقي همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکایي پوز کې یو شمیر کسان په شام کې د روس کردار ته د شک په سترګو ګوري او دا نظر لري چې په شام کې د بشار الاسد واکمنی مضبوطول د ماسکو اولنۍ ترجیح ده. هلته ډونلډ ټرمپ د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي داعش یو داسې خطرناکه او ناوړه وسلواله ډله ده چې له ختمولو علاوه یې بله هیڅ چاره نشته. د امریکا یو پخوانی جرنیل ډیوډ بارنو د امریکا نېشنل پبلک ریډیو ته ویلي د باراک اوباما په نسبت به ډونلډ ټرمپ د داعش خلاف ګلندی او جدي ګامونه پورته کوي چې دا راز یادې وسلواله ډلې ته د تل لپاره ماتې ورکړي. دا مهال په عراق کې 15000 امریکایي ځواکونه پراته دي او په شام کې 1500 پوځي مشیران موجود دي. دا راز په دغه هیوادونو کې د یادې وسلوالې ډلې خلاف عملیاتو کې امریکا د توپونو او جنگي جازونو په ذریعه مرسته هم کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیشن ځینی غړي وایي چې په کابل کې د برتانیا سفیر پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دا غیواد چارواکو ته د افغانستان د شخړې د هواري په لړ کې کم ځانګړی پیغام ورکړوي، نو هیله کېدای شي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو رغول لکار سره مرسته وشي. په کابل کې د برتانیا سفیر ډومینیک جرمی 13 د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر شته ستونزو د بحث لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. د چار یو شمیر افغان پوهان بیا وایي برتانیا غواړي په دغه توګه د سیمې د امنیتي پرمختګونو نوښت خپل کړي. محمد حدیث پردیس له کابله رپورټ راکوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي که پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه ترسره شوی وي نو پایلې ګټورې نشي تمامېدای. د دغه کمیسیون غړي جعفر مهدوی د شنبه په ورځ ویل خو که پاکستان ته د ډومینیک جرمی سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای په اړه د برېټانیا له یو ځانګړي پیغام سره ترسره شوی وي نو مهم ګڼل کېدای شي. دی وایي که پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسیدو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي ځانګړی پیغام له ځان سره لرلی وي نو مؤثره ګڼل کېدای شي، خو که دا سفر د پاکستاني چارواکو په بلنه ترسره شوی وي زیات پرې حساب نشي کېدای او داسې تمه نشي کېدای چې دا ډول سفرونه د افغانستان او پاکستان د ستونزو په هواري کې ګټور تمام شي. په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی د تیرې اونۍ د سې شنبه په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او هلته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او په نړیوالو چارو کې د پاکستان صدر اعظم له سلاکار سره ولیدل. ځینو پاکستانی رسنیو هم داسې رپورټونه خپاره کړل چې ډومینیک جرمی د کابل او اسلام آباد د اړیکو او د افغانستان او سیمې د امنیتي مسایلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. دوه میاشتې وړاندې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغان حکومت له اجرایي رئیس سره د کتنې پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي غوښتنه کړې وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته افغان چارواکو ادعا وکړه چې دغه بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي و چې د افغان چارواکو له ولیدا وروسه د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترنګل شوې او لا هم د غاړي کې د پخوا په څیر خړې پړې دي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي او نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې برېټانیي چارواکي له پاکستانی چارواکو سره د لیدونو لارې غوړي په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نو وخت خپل کړي. د سیاسي چارو کارپوه اساق اتمر ویل دوی دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیتی پرمختګونو نو وخت په لاس کې واخلي. د دې لپاره چې خپل ارزونه ولري پاکستان ته تللی وو څو وکړای شي د سولې د خبرو رهبری د ځان په ګټه مدیریت کړي. خو یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې پاکستان هڅه کوي چې ځان له نړیوال انزوا راوباسي. سیاسي کارپوه فدا محمد نظری ویل چې پاکستان ته په کابل کې د برېټانیا د سفیر سفر د پاکستانیانو د هڅو په نتیجه کې ترسره شوی دی. د افغان حکومت اجرایي ریاست ویلي چې غواړي د خبرو لارې له پاکستان سره ستونزې حل کړي، خو نظری وایي افغانستان باید له نړیوال تضمین پرته له پاکستان سره اړیکې خین نه کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
او سرودونکو د باختر ستوري اونیس پروگرام درته اورو چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په خوست کې د کتاب لیکنې بهیر ته په یو ریپورت کې تم شو. بیا به په ننګرهار کې د ختیځ خپرندوی ټولنې له مشر اکرام الله اکرام سره د هغه په خپرنیز بهیر د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به له نوموتی سندرغاړي خدای داد استاد سره لنډه شان مرکه هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو د خوست یو شمیر فرهنګیانو لیکوالان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډیره شوې ده. دوی په دغه برخه کې د معیار په ګډون د کتابونو د ویش ستونزې هم مهمې بولي او زیاتوي چې په خوست کې اکثره چاپیدونکي کتابونه همدلته پاتې کیږي. نورو ولایتونو او همدارنګه د پښتونخوا کتابتونونو او علمي مرکزونو ته د لیکلو منظم پروګرام نشته. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل له څو تنو سره خبرې کړي او ریپورټ ټیپی تیار کړی دی.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې په وروستیو کلونو کې په پښتون میشتو سیمو کې د یو شمېر علمي او اکاډمیکو مرکزونو جوړېدل همدارنګه مطالعې معلوماتو او زده کړو ته د خلکو لیوالتیا د دې سبب شوې ده چې په پښتو ژبه کتاب لیکنه ډېره شي. خوستي فرهنګیان د دې ترڅنګ یوې مهمې ستونزې ته هم اشاره کوي او زیاتوي چې د ډېریو ځوانو لیکوالو کتابونه او شعري ټولګې په ټول افغانستان او د پولې د پورې غاړې په پښتون میشتو سیمو کې کتابتونونو او نورو علمي مرکزونو ته نه وړل کیږي. شاعر او خبریال ساجد بهار مشال رادیو ته په پښتو ژبه د کتاب لیکنې د ډېریدو لاملونه تاسو په ګوته کړل.
دا چې په وروستیو کلونو کې په پښتون میشتو سیمو کې کتاب لیکنه ډېره شوې ده، یو لامل یې په دې سیمو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او ادارو رامنځته کېدل دي. یاد مرکزونه محصلان او نور فرهنګیان هڅوي چې په بیلابیلو مسایلو باندې تحقیق وکړي. دویمه مسله هم د نړیوالو ژبو سره قرار قرار د ځوانانو بلدتوب دی. هغه مسایل چې په نورو ژبو کې شته دوی په خپله پښتو کې تشه مخصوصوي او په طبیعي توګه دا حالت دوی ژباړو، تحقیق او تلفاتو ته هڅوي.
له لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش مو پوښتل چې دا مهال پښتو ژبې ته کوم ډول کتابونه ډېر لیکل کیږي او د نورو لیکوالو پر هڅونې اغیز څه دي؟
په اوس کې د پښتو ادبیاتو برخ کې د تخلیقي ادبیاتو زیات کتابونه چاپیږي. د پوهې په برخ کې ستر لاسته راوړنه دادا چې مخکې وخت کې په پښتو کې علمي کتابونه کم ول، په اوس وخت کې د کیمیت په لحاظ دا چاره ښه شوي، خو کیفیت ته دقیق پام پکار دی. د کتابونو دغه ډول چاپ ځوانو لیکوالانو ته یو ډول ډاډ ورکوي چې دوی هم خپل علمي نظریات د کتاب په بڼه چاپ کړي.
خوستي فرهنګیان وایي چې د پښتو ژبې تعریف شوي کتابونه تر ډیره خوست کې تقسیمیږي او د نورو ولایتونو او پښتونخوا په کتابتونونو کې ویشنه کمه ده. د پړکه مجلې مسؤل مدیر سردار شفقی پاړه وایي
پرندوی ټولنې د مشهور لیکوالو په شان پخپلو لګښتونو د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د کتابونو چاپولو تجربه نه کوي، نو دوی اړ دي چې پخپلو شخصي لګښتونو یې چاپ کړي. نو په شخصي لګښت چاپ او بیا د ټول هیواد او پښتونخوا چې موږ ګډه ژبه او کلتور سره لرو د غوی علمي مرکزونو او کتابتونونو ته رسول ستونزمن وي. د کتابتونونو د مالکینو ترمنځ هم د نورو فریقو په شان یو ډول ناسالم رقابت موجود دی، نو نوي چاپ شوي کتابونه تر ډېره د خوست په محدوده کې پاتې کیږي.
بلخوا شاعر او د نظر خوان فرید قربان که څه هم په پښتو ژبه د کتابونو چاپ یو ښه پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې معیار ته یې پوره توجه نه کیږي.
په پښتني سیمو کې د کتاب د چاپېدو دغه بهیر ډېر شوی دی، خو له بدبختنه چې دا معیاري نه دی. دلته څو خبرې دي. یو ستر لامل یې دا دی چې دلته زموږ د فرهنګ اړوند خلک یوه ډله نه لري چې د دې نه لیدنه وکړي، د دې نه کتنه وکړي. خاصتاً د شعر په برخه کې ځوانان دې ته ډېر لیواله وي چې کتاب یې زر چاپ شي او سیلا ورته نه کوي. او بل ستونزه دا چې کتاب دلته مارکیټینګ ورته نه کیږي، نو ځکه زمو کتابونه پایښتوم نه مومي.
د کتون کول انده که څه هم په وروستیو کلونو کې خوستیو لیکوالو، شاعرانو او د رسنیو کارکوونکو سلګونه عنوانه بیلابیل کتابونه، شعري ټولګې، مجلې، ورځپاڼې، اونیزې او محالنۍ چاپ او خپرې کړي دي، خو تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه او د چاپ او ویش لپاره یې هم اړوندو ادارو منظم میکانیزم نه دی جوړ کړی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په ننګرهار کې ګڼې خپرندوی ټولنې په فعالیت بوختې دي چې یو پکې ختیځ خپرندوی ټولنه هم ده. دا چې یاده ټولنه له څو کلونو راهیسې د کتابونو پر چاپ پیل کړی او تر دې دمه یې څو عنوانه کتابونه خپاره کړي. د دغې ټولنې مسؤول اکرام الله اکرام دا پوښتنه دارنګه ځوابوي.
دیر لسو نه هتی المریس کال کی پنگرهار کی مک پکار باندې پایلو ک د کتابونو چاپ تملا وترل او ترو سپوري پینځنه وی عنوان بیلابل کتابونه چې پاغي کی سیاسي کتابونه دي، ادبیاتو پورې مربوط کتابونه دي، دینی برخه پکې ډیره ده او د دې ترڅنګ ټولنیز کتابونه دي دام خبره کړی دي او خلکو ته رسول
د ختیس پرندوی ټولنی لومړنی کتاب چې تاسو چاپ کو شاعری و نثر
لومړنی کتاب چې مونږ خپور کو هغه د شیرونو کتابو د دې سیمې د ځوان شاعر نقی وتل د شیرونو کتابو د زړه درد په نوم باندې دا کتاب چې ډیر زیات بازار او ډیر زیات خرڅ شو مینوالو ډیر زیات خوښ کو او خلکو ته ورسیدنو دا زموږ لومړنی کتاب و. هر ځل مونږ د زرو ټکو په اندازه باندې خبرولو چې سوارلس زله دا خپور شو، معنی دا چې سوارلس زره ټوکه دا کتاب خپور شو.
سو وجه و چې سوارلس واری دا چاپ شلو او سوارلس زره خرڅ شو.
دلیل دا و چې یو خدای کتاب په جیبی بڼه باندې خپور شو، نرخ یې ټیټو. دویم دلیل دا و چې نقیب تل یو خطر نوم کوونکی دی، خپل غاګ لري، نو په دې سیمه کې هغه بیلابیل رسنیو سره کار کړی او خبریال پاتې شو. ډیر زیات مینوال لرل دې کتاب ته. مخکې نه کمپاین منګو کو د رادیوګانو د لارې نه نقیب تل خلکو سره مرکې وکړي، د دې کتاب دراتلو زیره خلکو ته ورکول. نو دلیل دا و چې دا ډیر زیات خرڅ شو.
د نه علاوه که ستاسو نورو کتابونو تراشو، مثلا تاسو ویلی چې ناولونه هم چاپ کړي دي، ادبي کتابونه هم چاپ کړي دي، همداسې ټولنیزم چاپ کړي او علمی کتابونه هم چاپ کړي، که د علمی کتابونو یادونه وکړي چې مثلا څه ډول علمی کتابونه
په دیو کې تقریبا په هر برخه کې چاپ شوی دي، خبر شوی دي. د ادبیاتو په برخه کې د پونتون تدریسي کتابونه دي، مثلا ادب تیوري دا د سیړنې په برخه کې دي، د ژبپوهنی په برخه کې دي، د ادب تاریخ په برخه کې دي. دغه کتابونه دي چې علمی کتابونه دي، ترڅنګ په سیاسي برخه کې د پونتون د نوي کریکولم مطابق هغه تدریسي کتابونه دي، په اقتصادي برخه کې دي هغه د پونتون تقریبا تدریسي کتابونه او ځینې کومکي تدریسي کتابونه دي. په دې بیلابیلو برخو کې دا علمی اثر ورته مونږ ویلې شو چې خپاره شوی.
دغه علمی اثر تاسو څنګه لاسته راوړئ؟
دغه کتابونه چې عموما د پونتون د درسي کریکولم مطابق لیکل شوی، د استادانو د لوري نه، مګه استادان چې په پونتونونو کې دلته تدریس کوي، دوی سره د پروتوکول لمخې نه مونږ مخکې زو کتاب ترې راخلو. د لیکنې حق او زحمت دوی ته ورکو، هغه په هر چاپ کې ورکول کیږي. زیاتره استادانو سره مونږ په همدې شکل باندې مخکې زو. ځینې استادان بیا د کتاب غوښتنه کوي، هغوی مثلا تر سلو پورې، تر پنځاویا پورې، تر یو سلو شلو پورې کتابونه اخلي، بیلابیلو عامه کتابتونونو ته یې ډالۍ کوي. او ځینې استادان چې دي هغوی بیا کیش پیسې اخلي، هغه حق او زحمه، معلومه حق او زحمه ده، هغه ورته مونږ ورکوو او د کتابونه مونږ خپرو. بل مونږ استادانو ته دا قناعت ورکوو چې هغه چپټرې چې دوی لړۍ په خوارې سي پونتونونو کې تدریسي، دا که په کتابي بڼه باندې واړول شي، یوه ګټه به مودا کړي وي چې دا کتاب نورو ولایتو ته رسېدلی وي. بله ګټه دا ده چې محصل سره دا کتاب په دوامدار شکل باندې پاتې کیږي، چپټر په دوامدار شکل نه شي پاتې کېدلی. نرخ د چپټر او د کتاب یو شان دی، تقریبا په څومره مصرف چې د چپټر په فوټوکاپي باندې راځي، هغه عمره مصرف په کتاب باندې راځي. خو بله مسله پکې دا وه چې استاد هم چې کلم چپټر په کتاب بدلوي، نو نوي مفاهیم پکې ور زیاتوي، نوي مواد پکې اچي.
دغه علمی کتابونه چې پونتون د نصاب کتابونه هم ورته ویلی شو، دا تاسو د سوزرو په تیراش کې هر کتاب چاپ کوي.
مهمه مسله په کې دا د زین کتابونو د سیدی چاغه دا د اسلامي او پوری مربوط کوم کتابونه چي دي په اسلام کې د عبادت او فقہ یا مثلا په تاریخ برخه کې معاصر تاریخ یا د ژبپوهنې په برخه کې فونولوژي او مورفولوژي دغه کتابونه دي چې دا تقریبا د افغانستان په زیاتره پوهنتونونو کې تدریسي دي او ننګرهار کې دلته هم دا کتابونه په هر پوهنځي کې تدریسي دي. مثلا دغه ډول کتابونو تیراشي دا بیا لوړ دي لږ تر لږه تر 5000 ټوکو پورې موږ چاپ کوو، تر 10000 ټوکو پورې موږ چاپ کوو. خو هغه اختصاصي مضامین چې کوم دي چې هغه هم هغه څانګې پورې مربوطېږي هغه بیا د 1000 ټوکو په اندازه باندې لومړی چاپ کې ورسته ګورو چې دا څومره بازار لري او په کوم شکل باندې مخ کیږي. نو دویم چاپ شاید بیا زیات کو یا دویم چاپ بیخي کم کو، ځکه ځینې کتابونه داسې وي چې هغه د وخت په تیرېدو سره د درسي کریکولم نه وسی. کله چې د درسي کریکولم نه ووته نو هغه کتاب په موږ باندې پاتې کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د وتلي سندرغاړي خدادات استاد سره د حق د موسیقۍ پونر لندشان مرکه.
دا دوستاس د غنوی نوی ځوانان چې د موسیقۍ تراوتی دي بیا ور سره د غربي موسیقۍ د محلي موسیقۍ سره ګډوي چې زمونږ هغه د اصلي موسیقۍ رنگي پیګه کړي دي. څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله د پښتو محلي موسیقۍ ژوندۍ وساتو؟
ځوانان ته دا خوښ ده زما شي باید چې هغه پخوانی موسیقۍ چې کومه ده پاره کې یو خوان یو لذت یو مزه وکړي. لکه دا زمونږ زیبا وطن ګوره څومره وخته د استاد ولیمیر ویلې ده او اوسه مغه ده اوسه پوری چلیږي خلک خوښي ده. اوسنۍ موسیقي خو که نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه. دا اوس خو صاحب موسیقي نشته، اوس خو ټوله بس ګډا ده. نو ګډا چا موسیقي کې راوسته ده؟ خو بس پوش رقص ده.
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاد ستاسې څو؟
زما خو تقریبا 5 کاله شو زه موسیقی دا راوته ما استاد جیگر پاران میده دیر یو خو محلی سندرغاړی و. نو هغه داسې دغه نه خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې ذکرمه که نه. نو هغې نه بعد بیا زه د استاد ستار سره مخ شومه او هغې ته بیا ما شکره کېخوستله. تقریبا 200-300 شاګردان لریم، سیدا ګل مینا او مطلب بشیر ننګرهاری زه مطلب.
او اوس چې خپله تاسې د استاذۍ په مسند باندې ناست یې، خپله شاګردان لري، څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي؟
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی، استاذي ډېر مشکل کار ده. بیا هم تقریبا 15-16 نه شلو پورې شاګردان زه لرم.
او که دې نو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټیټو جه کېږي، د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي؟
بله سر، بله بله، هغه طریقه مونږ ته راځي، مونږ ته استاد ویلي دي.
استاد که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ چې مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي.
le lo sahar de shama lagi gune pane rajagna sahar de wawad le lo sahar de shama lagi gune pane rajagna sahar de jana nakhpal watan tarasha sahar de خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سہار جانا نمڑے کجوندے سہار میرا سوار میرے کتو کی گلونا سہار واوڑ لے لو سہار شما لگی گیونے
پانے رجوینو سہاگ. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابت اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
مشال رادیو
دا گل دا ورځی
اونیز پروگرامونا
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پا دوانی ما بجو
دا سوله پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندره جادوگری
پا درینی ما بجو
روختیا او درملنا
پا تمینه تا دا پاسا سلو رو بجو